مشال ریډیو ته ستړي مشي د ماښام 15 بجې شوې دي. نن د خالي ورځ او د 2015 کال د دسمبر 12 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې اوسل بیا هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو. د دې سره سره یو شمېر رپورټونه ستاسو لپاره لرو. اورېدل یې مه هېروئ. خو لومړی زموږ د همکار بشیر ګاښنه خبرونه اورو.
د پاکستان وزیر اعظم او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ټاپی ګیس پروژې د افتتاح کولو لپاره ترکمنستان کې دي. ملګری ملتونه وایي د طالبان لخوا په سپتمبر کې د افغانستان د کندوز ښار د نیولو په مهال جګړو کې 209 ولسي وګړي وژل شوي وو او سعودي عرب کې په لومړي ځل ښځې په ټاکنو کې برخه اخلي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم او افغان ولسمشر نن سهار له ترکمنستان څخه د افغانستان لاري پاکستان او هندوستان ته د ګیس رسولو پروژې ټاپی د پرانستي غونډې لپاره اشخباد ته ورغلی دی. دا پروژه سبا پرانستل کیږي. نن افغان ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان وزیر اعظم د سیمې د اقتصادي او امنیتي اړیکو په اړه یو نړیوال کانفرنس کې هم ګډون وکړ. نواز شریف په دې مقول:
پاکستان ټاپی ګیس پایپ لاین پروژې ته خصوصي اهمیت ورکوي او غواړي چې زر تر زره په دې کار شروع شي، کوم چې د ترکمنستان هم خواهش دی. دې منصوبې سره به د سیمې اقتصادي ترقی سیوا شي او د ټاپی او کاسا یو زر منصوبو سره به د سویلي او مرکزي اسیا ترمنځ د مرستو یو نوی باب خلاص شي.
د پاکستان او افغانستان چارواکو 1300 کیلومتر اوږده دغه ګیس پایپ لاین د انرژي د ضرورتونو لپاره د پوره کولو لپاره مهم بلل دي. د بلوچستان امنیتي چارواکي وایي نن غرمه مهال په کوټه کې پر افسي ځواکونو یو برید کې یو سرتېری وژل شوی او درې نور ژوبل شوي دي. د افسي ځواکونو یو ویان نن مشال لیډو ته وویل چې د پاتې درېو زخمي کسانو حالت بد نه دی. تحریک طالبان پاکستان مطبوعاتو ته په لیږلي ایمیل کې د کوټې د برید ترڅنګ په کراچۍ کې نن د یو ریټایرډ میجر د وژنې او د پېښور فقیر آباد کې د پولیسو یو مرستیال مشر د زخمي کولو ذمواري هم منلې ده. پرون د قبایلي سیمو خزینه او سادانو په خبر کې د یوې مظاهره په کولو سره له حکومت غوښتل چې د دوی تنخواګانې دي زیات شي. یوې مظاهره کوونکې شاد بیگم مشال لیډو ته وویل چې دوی په خطرناکو سیمو کې په ډیرو مشکلو حالاتو کې ماشومان ته تعلیم ورکوي، نو حکومت دې باید غوښتنې ومني.
ټول مسافرې کو دلته کې ستلو کې پاتې کېږو. یو زمونږ ته ترانسپورټ مسلې راځي، رنګه حالات راځي، موږ به تر هغې پورې خپل خلق غواړو چې څو پورې زمونږ مطالبات منلې شوي نه دي. یو خو ایریا داسې ده او بیا هم زمونږ حکومت دا مطالبات نه مني.
یاد دی وی چې د قبایلي سیمو د استادانو تنظیم دا مهال د احتجاج په ډول درس ورکول بند کړی دي. حکومت په دې اړه خپل موقف نه دی ښودلی. پاکستان په افغانستان کې د جوړ جاړي بهیر په مخ وړلو لپاره د څلور اړخیزي کمیټي د جوړولو اعلان کړی. د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز پرون قومي اسمبلی ته د وینا په مهال وویل په دې کمیټه کې باید د پاکستان او افغانستان سربیره د امریکا او چین استازي هم شامل وي. نوموړی دا ونه ویل چې طالبانو سره به د افغان حکومت مذاکرات کله پیل شي، خو زیاته یې کړه چې په دې لړ کې به همکاري کوي. یاد دی وی چې افغان چارواکو تل ویلي د طالبانو مشران له پاکستانه په افغانستان کې بریدونه پلانوي او باید مرکزونه یې له منځه یوړل شي. پاکستانی چارواکي وایي ترهګرۍ ځپلو ته ژمن دي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. په افغانستان کې ملګرو ملتونو ادارې یوناما او د همدغه ادارې د بشري حقوقو دفتر په کندوز د وسلوالو طالبانو د حملې په اړه نن خبر کړی رپورت ویلي چې په شل ورځنۍ جګړه کې 209 ولسي وګړي وژل شوي او 1595 نور ټپیان شوي دي. په رپورت کې ویل شوي چې یوناما ته داسې خبرونه هم ورسېدلي چې په کندوز کې طالبانو یوه میرمن د خپلو دوو ماشومانو په مخ کې په ډزو ووژله. طالبانو کندوز ښار د سپتمبر له 28 نیټې څخه د اکتوبر تر 13 تاریخ پورې نیولی و چې د افغان امنیتي ځواکونو تر سختو عملیاتو وروسته یې خوشې کړ. د امریکا سفارت په نننۍ خبر پاڼه کې د کابل په شیرپور سیمه کې بیگانه د طالبانو برید په سختو ټکو کې غندلی دی. افغان چارواکي وایي دې حمله کې څلور پولیس، یو بهرنی او درې برید کوونکي وژل شوي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ د جنایي څېړنو رئیس فریدون عبیدی نن سهار ازادي راډیو ته ویلي چې له وسلوالو څخه د سیمې د پاکولو عملیات نن سهار تر 15:30 بجو پورې روان و. تر دې مخکې د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې دغه برید کې د سپین یو وګړی وژل شوی دی. افغان طالبانو د دې برید ذمواري منلې. خبرونه له مشال ریډیو وره. نن سعودي عرب کې خلکو په هغه ټاکنو کې برخه واخیسته چې په لومړي ځل پکې د ښځو ته د رای ورکولو او کاندیدیدو حق ورکړل شوی و. د ټاکنو کې د پارکونو او کوڅو د پاکوالي لپاره د اړونده دفترونو چارواکي ټاکل کیږي. له 6,912 کاندیدانو څخه 999 ښځې دي. سعودي عرب کې د رجسټرډ رای ورکونکو سړو شمیر 1.3 میلیونه دی او د ښځو شمیر 1,15,000. د سعودي عرب د سختو قوانینو له وجې د ښځو او سړو لپاره د رایو مرکزونه جلا جلا جوړ شوي. ښځو ته د کمپاین په مهال هم رای ورکونکو نارینه سره د ملاقات اجازت نه و. عراق له خپلې خاورې د ترکی پوځیانو د وستلو په سر انقره سره مذاکرات ختم کړي او له ملګرو ملتونو یې غوښتنه کړې چې ترکی پوځیان له شمالي عراق څخه وباسي. ملګري ملتونو کې د عراق استازي محمد علي الحکیم د یادې ادارې امنیت شورا ته پرون په لیږلي خط کې ویلي چې ملګري ملتونه باید سمدستي ترکیې ته ووایي چې د عراقي خاورې له خپلواکۍ دې سرغړونه نه کوي او خپل 300 پوځیان دې زر تر زره وباسي. ترکیې خپل پوځیان له 2014 کال راهیسې د یوه روزنیز مشن له مخې هلته ځای په ځای کړي. په همدې حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوګان په یوه مرکه کې ویلي دی به د عراق غوښتنو ته غاړه کې نه دي او د داعش تر ولکې لاندې ښار موصل ته نږدې کم څخه به خپل پوځیان ونه باسي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار بشیر ګواخ نه اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com هم اوریدلی او لوستلی شئ. روان یو سات کې بواوري وزیر اعظم نواز شریف په ترکمنستان کې ویلي تر هغې پورې په هیواد کې امن نشي راتلی تر څو چې په ګاونډیو هیوادونو کې امن نه وي راغلی. سبا لا په ترکمنستان کې د ګیس پروژې ټاپې پرانیست کیږي.
کاری دا چې هند، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان ټولې غواړي چې دا جوړ شي. عام عوام ته به په دې جوړ فائده رسي چې ګیس لوډ شیډنګ به کم شي او ترتب او تجارت ته به هم فائده رسي.
د پېښور د آرمی پبلک سکول د کلیزې د لمانځلو لپاره تیاریانې روانې دي. بلخوا د دغه پېښې متاثرین وایي
چې تاسو دغه بچي چې کوم دي چې کوم متاثر شوي دي د دوی په والدین باندې د دوی اوس چې کوم دي اخراجات چې کوم دي په تعلیم باندې د دوی په نفسیاتي علاج باندې د دوی بچو لپاره چې کوم دي د سکالرشپ هم څه بندوبست کړی وي.
او د قبایلي سیمو ښځو استادانو په پېښور کې د خپل غوښتنو لپاره احتجاج کړی.
اوس د 7 نومبر نه واخله اوسه پورې مونږ خپل ټول اسکولونه بند کړي دي. ټیچر نه ځي چونکی فیمیل فاټا ده. نو مونږ ډېر تر وتلو مونږ وایو چې مونږ به مزو انشاءالله اسلام آباد ته او د خپل حق به غواړو.
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ټاپی ګیس پروژې د پرانیست لپاره ترکمنستان ته رسیدلی دي. نواز شریف په اشکاباد کې ویلي چې د دوی د حکومت لومړی پاملرنه امن او استحکام دی او تر هغې په کور دننه امن نشي راتلی تر څو چې ګاونډ کې امن نه وي راغلی. د ټاپی ګیس پروژې په اړه غړي هیوادونه وایي دا به د سیمې د پرمختګ لپاره یوه مهمه پروژه وي چې سبا له یې پرانیست کیږي. نور تفصیل د اسلام آباد نه ریاض مساخل راکوي.
اشکاباد کې د ترکمنستان د خپلواکۍ په حق له کیدونکې نړیوال کانفرنس ته د خطاب په وخت وزیر اعظم نواز شریف وینا وا چې پاکستان یو امن خوښ ملک دی او ټولو ګاونډي ملکونو سره په امن اوسېدو غواړي. د ده په خبره په کور دننه تر هغې امن نشي راتلی تر څو چې په ګاونډ کې امن نه وي او په شریکه سره ممکن ده چې د اقتصادي ترقۍ خواږه ترلاسه شي. سیمه کې د توانایۍ د ضرورتونو په حق له د نوموړي وینا وا چې پاکستان د هرې لورې د دې پوره کولو کوشش کوي او د لړ کې د منځنۍ اسیا کردار ډیر اهم دی. دی وی پاکستان ټاپی ګیس پایپ لاین پروژې ته خصوصي اهمیت ورکوي او غواړي چې زر تر زره په دې کار شروع شي کوم چې د ترکمنستان هم خواهش دی. دې منصوبې سره به د سیمې اقتصادي ترقي سیوا شي او د ټاپی او کاسا یو زر منصوبو سره به د سویلي او مرکزی اسیا ترمنځ د مرستو یو نوی باب خلاص شي. مشال ریډیو چې کله د ټاپی ګیس پایپ لاین منصوبې په حقله د تیل او ګیس د چارو کارپو او د هسکال پټرولیم کمپنۍ د مشر ډاکټر ممتاز حسن خان نه تپوس وکړو نو دوی وی چې دا وخت پاکستان روزانه د 2 اربا کیوبک فټ ګیس د کمی سره مخ دی او د دې پوره کولو لپاره پاکستان ته د ملکی او بهر ملکی ذخیرو نه ګیس پکار دی. د تاپی منصوبې په حق له د نوموړي وینا وا
ٹاپی میں ایک تو پہلے
دی وی اول خدا مسئله وا چې د تاپی گیس ذخیرو پته نه وا چې دی کې به څومره گیس وي ځکه چې ترکمانستان خپلې د گیس زیاتره ذخیرې په چین خرڅې کړې. دویمه خبر دا ده چې دغه پایپ لاین به د افغانستان را تیریږي او هلته د امنیت سختې مسلې دي. نو زه فکر کوم چې تر څو دا مسلې نه وي حل شوې تر هغې به د پایپ لاین جوړښت ډېر ګران کار وي. خود خارجه چارو کارپو او پیښور پوهنتون کې د سیمه ایزو لوستو د سانګې استاد ډاکټر سرفراز خان بیا وایي د پخوا په پرتله اوس حالات په سمېدو دي او د پاکستان افغانستان په ګډون د سیمې او نړۍ ټول ملکونه غواړي چې افغانستان کې امن وي. دی زیاتوي
حفاظت لوی کارو خو وس کې د ښکاري دا چې هند پاکستان افغانستان ترکمنستان ټولې غواړي چې دا جوړ کړي ځکه د دې افتتاح کوي او په دې لاره به چې تر روانۍ کمه راځي افغانستان ته پاکستان ته او هند ته نو هغې باندې به صنعت هم چلې دی شي. هغې ته تاسو ګورئ پاکستان کې خو لوی لوډ شیډنګ وي بلکې کورونو کې هم چې دی پوره ګیس موږ نشو رسولی نو عام عوام ته به په دې ډول فایده رسي چې ګیس لوډ شیډنګ به کم شي او صنعت ته به او تجارت ته به هم په دې فایده رسي چې دی توانایي بحران ته به موږ راوځو لوډ شیډنګ نه هم کېدای شي.
د ذکر دا چې ترکمانستان افغانستان پاکستان او هند یا تاپی ګیس پایپ لاین منصوبې تر لاندې به 1.5 کیلومتره اوږد پایپ لاین غځولی شي په کوم چې به 10 اربه ډالره لګښت راځي او دا به 2 کالو کې سرته رسي. د منصوبې نه به پاکستان ته 1.5 میلیون مکف فټ ګیس ملاویږي. د منصوبې پرانیسته به وزیر اعظم نواز شریف د ترکمانستان صدر قربان علي محمدوف د افغانستان صدر اشرف غنی او د هندوستان نائب صدر محمد حامد انصاری په شریکه کوي. د تاپی منصوبې پرانیستې ترڅنګ به وزیر اعظم نواز شریف د ترکمانستان او ترکی د ولسمشرانو سره هم ځان له ځان له ملاقاتونه کوي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو څنګه چې تاسو وړاندې واورید سبا لبا په تاجکستان کې د ټاپی ګیس پایپ لاین پروژې څنګه بنیاد ایښودل کیږي. د ګیس دغه منصوبې تر مخه له ترکمنستانه به افغانستان پاکستان او هند ته ګیس ورکول کیږي. دا چې دغه پروژه څه ده او د سیمې لپاره څومره مهمه ده په اړه د ملیحه میرزاده دا رپورټ اورو.
ټاکل شوې چې د روانې میاشتې پر 14مه د ترکمنستان په سرخار عاشقآباد کې د ټاپی ګیس پایپ لاین پروژې پرانستو شي. د پټرولیم او قدرتي وسایلو وفاقي سیکرټري ارشد مرزا وایي چې په دغه تقریب کې له پاکستانه د هیواد د وزیر اعظم په ګډون د پټرولیم او قدرتي وسایلو وزیر او نور چارواکي ګډون کوي. د پروژې په اړه نوموړی وایي
تمه ده چې په 2013 کال کې په اول ځل په پایپ لاین کې ګیس تیر شي. دا د پلان سره سم دی. پاکستان ته به هر ورځ 1.5 میلیون کیوبک فوټ ګیس ورکول کیږي. دا سرمایه کاری نه علاوه نور هر څه باندې موافقه شوې ده نو ځکه وروسته به پرې معلومات څرګند شي. په فنډونو کې تر ټولو زیاته برخه د ترکمنستان ده. دا سرمایه کاری په حقله د راضینامې مطابق په نورو هیوادونو یعنی افغانستان پاکستان او هند کې به له یوې شریکې فارمولې سره سم د نورې سرمایه کاری تقسیم کیږي.
په تقریبا 1.5 کیلومتره مشتمله د ګیس پایپ لاین منصوبه چې له ترکمنستان هند پاکستان او افغانستان ته د ګیسو له ورکولو سره تړلې ده که څه هم مخکې دستخط شوې ده خو د انتظامي مسلو او په افغانستان کې د ناامنه حالاتو له امله له ځنډ سره مخامخ شوه. وړاندې د ترکمنستان یو سرکاري اخبار ویلیو چې په دسمبر کې به په پایپ لاین کار شروع کیږي. دا چې دغه پروژه د سیمې اوسنو حالاتو ته په کتلو سره څه اهمیت لري. په اسلام آباد کې د سیمه ایزو چارو یوې څېړنیزې ادارې انسټیټیوټ آف ریجنل سټډیز کې یو کارپوه آرش خان وایي
انرژي چې د توانایي د هند هم ضرورت دی د پاکستان هم ضرورت دی په دې حوالې سره چې لکه هغوی سره وافر مقدار کې موجوده ده نو هغه به موږ ته د دې نه ګیس اویلیبلټي وشي. دویمه خبره دا ده چې چونکې د پاکستان او د هند ترمنځ تعلقات کله ښه وي کله خراب وي نو چې د دې دواړو یو داسې مشترکه یو اقتصادي پروجیکټ کې د یو بل سره مرسته وکړي نو بیا به دا اقتصادي پروجیکټ د دې سیاسي حالات هم یو بل سره ښه کېدو طرف ته بوتلو کې مددگار ثابت شي. په دې کې ټولو کې زیات چې کوم اهم بوین هغه به د افغانستان حالات وي چې افغانستان کې حالات ښه وي.
د ارشد مرزا په خبره امید کوي د دغه پروژې تر څنګ له نورو منصوبو سره تر 2013 کال پورې په پاکستان کې د انرژي بحران حل شي.
جو توانائی کا بحران ہے وہ صرف ایک پائپ لائن سے تو حل ہم نہیں کر رہے.
مونگ پا پاکستان کی دا توانائی بحران لا یو پائپ لائن سر نہ حل کو. مونگ نور لاری ہم پیدا کری دی چی دا یہ یو لہا غو دے. دا انرجی پا بحران پا مکمل ڈول دا قابو مندل لپارا پاکستان ایل این جی یا مایا گیس درآمدوي. د دې نه علاوه د شمال او جنوب یو پایپ لاین دی چې هغه هم مونږ جوړو. نو د دې ټولو پروژو له مجموعي سره مونږ امید کوو او پلان کړی هم دی چې انشاءالله د 2013 کال پورې له هیواد د توانای بحران په مکمله توګه ختم کړل شي.
بلخوا آرش خان د پروژې د کامیابۍ لپاره په افغانستان کې د مسلې سیاسي حل طرف ته پیشقدمي ضروري بولي. له دې پروژې سربیره پاکستان اوروس ته $2 بلین برابر د ایل این جی ګیسو منصوبه لاسلیک کړې ده چې له کراچۍ تر لاهور به د ګیسو پایپ لاین جوړیږي. چین بیا له پاکستان سره د گوادر پایپ لاین د ګیسو منصوبې په مد کې هم دغه هیواد ته فنډونه ورکوي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 2 بجو،
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
اوریدونکو، د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای پاکستان، افغانستان، چین او امریکا په ترجیحي بنیادونو د افغانستان مفاهمتي عمل په بیا شروع کولو رضا شوي دي او دا تجویز شوی دی چې د افغانستان امن او استحکام د نگرانۍ یا د څارنې لپاره به یوه کمیټي هم جوړوي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان راکوي.
ایشیا سره کانفرنس نه پس د جمعې په ورځ د پاکستان قومي اسمبلی د پالیسی بیان ورکولو په وخت د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امور مشیر سرتاج عزیز وینا وه چې پاکستان، افغانستان، چین او امریکا په ترجیحي بنیادونو مفاهمتي عمل بیا شروع کولو په اړه په یو طریقې کار په وسه کولو متفق شوي دي. د خارجه امور مشیر وویل چې د افغانستان د امن لار صرف مذاکرات دي. ښاغلی سرتاج عزیز وویل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امن په لړ کې د پاکستان د کردار ستاینه هم وکړه او ویل چې د افغانستان سلامتی او د ترهګرۍ د چیلنجونو مخنیوي لپاره نږدې او د علاقایي کومک ضرورت دی. د زیاته کړه اگر چې افغان حکومت او طالبان ترمنځ د مذاکراتو بحالې په اړه څه ویل به د وخت نه مخکې وي، خو دې وخت کې به افغانستان، پاکستان، چین او امریکا افغانستان کې امن عمل لپاره کړنلاره تیاروي. دا هم وویل چې د افغانستان ولسمشر دورې سره به د دواړو ملکونو په تاوتریخوالي کې کموالی راځي. د دې کمیټې او د پاکستان، امریکا او چین د امن مذاکراتو رول په اړه د افغان امورو کارپوه او د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه من وای چې مذاکرات خو به شروع شي، خو په دې کې به ځینې مشکلات هم راځي. د سیاته وی
زه فکر کوم چې مذاکرات خو به شروع شي، خو نتیجه ورکول په دې باندې ده چې امریکا دې ترازه کیږي چې خپل ټول قوه به وباسي. دویم دا خبره چې د افغانستان دولت دې ترازه کیږي چې طالبان به په دې ټولو سیاسي او آئینی دا چې کوم د افغانستان سټرکچر دي په دې کې به هغوی قبضه کړي په د ایکول شیر په بنیاد باندې. دا دو خبرې چې کوم دي دا مهمه دي.
د افغان امور یو بل کارپوه خبریال طاهر خان وایي د مخکې نه دا سوچ وکړه مذاکراتو لپاره څه معاهده کیږي یا دوی په څه موافقې رسي، نو د هغې لپاره چې دوی سره څه ضمانتیان وي. د ده په وینا چې امریکا او چین دې لړ کې ښه ضمانتیان کېدی شي،
اوس په کتې شي چې په دې کې څه پرمختګ کیږي، دا خبرې څنګه مخکې ځي. نو دا یو کمیټې جوړېږي چې دوی به د دې لپاره حکمت عملي، ځکه چې د دې هېوادونو له دې ملکونو په دې پروسه کې د خبرو یو ډېر مهم رول وي او په راتلونکو ورځو کې داسې امکان شته چې کومې خبرې د پدې رستو کې شوې وي. د آسیا د زړه کانفرنس په وخت د هغې ملکونو استازي د هغې چارواکي اسلام آباد ته راشي او د دې لپاره حکمت عملي جوړي. نو دا کمیټې به په دې کې مهم رول لوبوي چې یو خبرې څنګه پر مخ لاړ شي او که بیا څه معاهده کیږي دېس نتیجې ته رسي، نو د هغې ضمانتیان او زما خیال دی چې امریکا، چین ته یو ښه ضمانتیان هم کیدی شي.
یاد دې وي چې د ایشیا زړه کانفرنس په موقع افغانستان حکومت طالبانو سره د خبرو اترو عمل بیا پیل کولو په اړه سلا شوی وو. په اسلام آباد کې مطبوعاتو سره په خبرو کې د افغانستان د خارجه امور وزیر صلاح الدین ربانی ویلي وو چې د امن او د مفاهمتي عمل په اړه امریکا، چین او پاکستان ورته د کومک باور ورکړی دی او ټول په دې متفق دي چې مذاکرات امن لپاره یوازینۍ لار ده.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په کوټه کې د نیلم پری په نامه یو خزه د خپل سخر خواخي او خاون لخوا ژوندۍ سوځول شوې او وژل شوې ده. پولیسو تر دې پیښې وروسته د نیلم خاون او سخر دواړه نیولې دي. په دې اړه نور تفصیل د خدای نور ناصر نورو.
انك على كل شيء قدير قالوا انا لله وانا اليه راجعون.
پانی وکلی کی همدا د نیلم پکور کی د حقی د فاتحه مراسم تر سره کیږي. د حقی خپلوان اشناخته خیل عوام لس د حقی کورته په ګانش مرکه د فاتحه لپاره راځي. د نیلم پری سپینجری پلار حیدر زمان ته خلق د ډاډ ورکولو هڅه کوي، خو خپل حیدر زمان د فاتحه په دې مراسمو کې چپ ناستی، خبرې نه کوي، خو په مخ کې یې د خپل لور د تلپاتې جدایۍ غم لورای ښکاری. له حیدر زمان څخه مو د دې پیښې په حق له وپوښتل.
ان کې سسرال والو نے ان پر جبری کی.
دا ظلم د هغې د خسرګنۍ لخوا له هغې سره سوی. د نیلم خواښې لومړی د هغې خوله ورتړلې، د دې خاوند او خسر دواړو یوه پرې تیل توی کړي او بل ورته اور ورته کړی او داسې یې سوځلې لکه سکاره. له سره تر نوکه ټول سوځل سوی او تکه توره سوې وه. هغه نه پیژندل کیدلی سوای او نه هم موږ ورته کتلی سوای.
طاقت نه دی نه هم دیکھ سکتے تھے.
د حیدر زمان په خبره د لور د واده یې یوازې یو کال سوی او یوه اونۍ وړاندې یې په کور کې لږ څه خفقان سره راغلی چې تر هغه وروسته یې لور د پلار کور ته راغلې وه. حیدر زمان زیاتوي نیلم بیا د خپل ورور په خوله بیرته د خاوند کور ته ورغله. د نیلم پلار وایي کله چې نیلم په روغتون کې په هوش کې راغله نو له ورور سره یې داسې خبرې وسوې. هغې ورته وویل وروره زه ستا د عزت په خاطر هلته ورغلم، لکن وګوره هغوی له ما سره څه وکړل. لومړی یې تیل راباندې توی کړل او بیا یې اور راکړ. بلې خواته مو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د حکومتي ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند له ښځینه غړې نسیمه پانیزۍ څخه په بلوچستان کې د ښځو پر وړاندې د تشدد په هکله وپوښتل. پانیزۍ وایي د دوی حکومت به هڅه کوي چې نه یوازې د نیلم ژغ پورته کړي بلکې د کورنۍ تشدد پر ضد هم کار وکړي.
کومه چې د نیلم په کوم کیس وسل سوی نو زه به په قومي اسمبلی کې او په هر فورم به د دې دپاره آواز پورته کوم چې دا ظلم سوی دی. زه دا وخت اسلام آباد کې کنه زه به د دې په کور کې نه د دوی سره ناسته وای، دا غم به ما ورسره شریکاری وای.
که څه هم په بلوچستان او نورو پښتون میشتو سیمو کې د ښځو پر وړاندې د تشدد پیښې ډېرې کمې ثبت کیږي، خو نسیمه پانیزۍ زیاتوي ولس او خپل میرمنې هم باید د داسې پیښو پر ضد ژغ پورته کړي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا حکومت پر روان 14 دسمبر د آرمی پبلک سکول د پیښې د یو کال پوره کېدو په ورځ د ځان له دستوري کولو اعلان کړی وو، خو د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د په یاد پیښه د یووالي ښکار کولو په غرض به اوس په دغه سکول کې یو مرکزی غونډه کیږي. بلخوا د ای پی ایس تجربل کسانو د تنظیم مشر اکبر خان وایي چې دوی به د پوس له غونډو پرته د صوبایي یا مرکزی حکومتونو په غونډو کې برخه نه اخلي. نور تفصیل د زلان یوسف زینه.
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې په 14 دسمبر د آرمی پبلک سکول د پیښې د یو کال پوره کېدو پر ورځ صوبایي حکومت د ځان له دستوري کولو اعلان واپس اخیستی او په دغه ورځ به په یاد سکول کې یوه مرکزی غونډه کیږي.
اور انہی بچوں کی شہادت سے پوری قوم یونائٹ ہوئی تھی.
ددی معشومانو په شهادت ټول قام یو موټی شی وو او وست کلا د هغوی د کال پوره کېدو ورځ را روانه ده. نو صوبایي او مرکزی حکومتونه، فوج او د آرمی پبلک سکول انتظامیه په دې سلا شوی دي چې د اتفاق او اتحاد ښکار کولو په غرض به تر ټولو غټه او مرکزی دستوره هم په یاد سکول کې کیږي چې پکې به د پیښې د یادګار پرانسته هم کولی شي. دستوره کې به وزیر اعظم میاں نواز شریف، د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک، د فوج مشر جنرال لاهل شریف او عمران خان ګډون کوي او د ټولو سیاسي جماعتونو مشرانو ته به هم دغه دستوره کې بلنه ورکولی شي. مشتاق غنی زیاته کړه چې په آرمی پبلک سکول کې د مرکزی غونډې وروستو د پېښور آرکایوز لایبرری په یاد سکول کې د وژل شوي کسانو په نوم کولو پرانسته به د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان کوي او بیا هم د هغه په مشرۍ کې بعد د آرمی پبلک سکول پېښې په یاد کې لاریون هم ترسره کیږي. خو د ای پی ایس غازی فورم چې پېښه کې د جوبل شوي ماشومانو او استادانو او د هغوی د کورنو د غړو تنظیم دی، مشر اکبر خان وایي چې که بلنه ورکړی شوه نو په مرکزی غونډه کې به برخه اخلي، ځکه چې دغه غونډه د فوج د انتظام لاندې کیږي، خو د صوبایي یا د مرکزی حکومت په غونډه کې به د دوی تنظیم برخه نه اخلي.
خو زمونږ د بچی چې کوم دي هغه الحمدلله ژوندي دي او د هغو مسایل دي
د تعلیم او د صحت حوالے سره او د مستقبل حوالے سره دا غو خدشات دي. مونږ دا غوښتل چې دې خلک چې کوم دي مونږ سره کینی او مونږ ته داغه حوالے سره مونږ دوی سره خبرې اترې وکړو او داغه سره ښه نتیجه چې کوم دي هغه راوځي. نو دوی صرف په واکونو باندې او دغه فوټو سیشن کدیو کول غواړي نو مونږ بالکل پای کې دوی سره نه یوځي او مونږ به تر هغه پورې چې کوم دي په جدیو پروګرام کې هم شرکت نه کوو څو پورې دوی مونږ سره ناست دي او دوی زموږ خبرې نه دي اورېدلې.
اکبر خان زیاتوي چې دوی له صوبایي او مرکزي حکومتونو د جوبل شوي ماشومانو د تعلیم صحت او د راتلونکي او جوبل شوي استادانو ته د پخو نوکرو ورکولو ترڅنګ ځینې نورې غوښتنې کړې دي.
صوبائی حکومت او مرکزی حکومت چونکہ دے بچو پر حفاظت کے ناکام شوے دے زکر منگتا دے یو چکم دے دا معافی یو خط ورکی چی منگا دا آئین پاکستان کے چکم زمانت ورکڑے شوے دے دا جانو دا مال تحفظ پاگئی کے منگا ناکام شوے ہو او بدن سبی دام دا منگا دام فواس کرے ہو چی تاسو دغا بچی چکم دے چکم متاثر شوی دی دیو پا والدین بانے دیو اس چکم دے اخراجات چکم دیو پا تعلیم بانے دیو پا نفسیاتی علاج بانے اور دیو پا خیر خیگرہ بانے چکم دے اخراجات زمان زیاد شوی دی دیو بچو دا پارا چکم دے دیو دا سکولرشپ ہم سا بندوبست کرے وی.
دا صوبائی حکومت پا وینا پا آرمی پبلک سکول کے دا وجر شوی کسانو کورنیو تا دا صوبائی حکومت لخوا دو دیر شکروڑا اتیا لاکا او دا مرکزی حکومت لخوا اتا کروڑا اتش پیتا لاکا روپے ورکڑی شوی دی او دا یاد سکول یو سل سلور سلویخ ماشومان دا ترکی، عمان، سعودی عرب او چین پا دورو لیگلی شوی او یو نوی ماشومان تا پا کیڈیٹ کالج کے داخلے ورکڑی شوی دی او دا سٹاف دا وجل شوی غڑو دا کورنیو یویش کسان هم پا نوکرو لگی دلی دی. زلان یوسف زی، مشال ریڈیو، پیخور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوسم. رازو یوې بلې موضوع ته. د قبایلي سیمو ښځو استادانو په پېښور کې د خپلو غوښتنو لپاره احتجاج کړی. دوی وایي باید حکومت ورته ترقی ورکړي او تنخواګانې دې سیوا کړی شي. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې.
دا قبایلي سیمو د استادانو د تنظیم زنانو څانګې په پېښور کې پرون یو احتجاجي مظاهره وکړه او مرکزی حکومت نے غوښتنه وکړه چې 2012 نه را پدې خوا د دوی د اپګریډیشن یا د درجه لوړولو عمل ودرول شوی دی او سو سوار دوی احتجاجي مظاهره هم وکړي خو ولې حکومت د دوی سره د معیاري مور سلوک کوي او د دوی غوښتنو ته پاملرنه نه کوي. په خیبر جنسه کې استاذي کوونکې بخ بیګم مشال لیډو ته د خپل غوښتنو په حق لوویل
زمونږ دا مسله ده چې زمونږ کله نه 2001-2012 نه زمونږ اپګریډیشن شوی دی چونکه هغه سیټل لحاظ باندې ټوله ته ملو شوی دی 2012 نه اور پاټا ایریا چې څومره دا ټوله ته نه ملو دی. په 7 دسمبر باندې مونږ هړتال کړو ټول سکولونه بند کړو. مونږ چې زمونږ مطالبه به زمونږ حکومت ومني خو زمونږ حکومت زمونږ مطالبه ونه منله. اوس د 7 نومبر نه واخله اوسه پورې مونږ خپل ټول سکولونه بند کړي دي ټیچر نه ځي چونکه فیمیل پاټا دا نو
تنظیم یو بل غړی شاد بیگم وایي چې زنانو ته په قبایلي سیمو کې ډیوټي کول ډیر ګران کار دی.
ټول مسافرې کو دلته کې سټولو کې پاتې کېږو. یو زمونږ ته ترانسپورټ هم مسلې راځي، رنګ حالات راځي او بیا هم زمونږ حکومت ته مطالبات نه مني چونکه مونږ کوم ټیچران یو چې څنګه سیټل والا مطالبات دي مني داسې زمونږ هم مني حق زمونږ هم جوړېږي او مونږ به تر هغې پورې خپل حق غواړو چې څو پورې زمونږ مطالبات منلې شوي نه دي. ډېر زیات ګران کار دی دلته کې، هر کار مشکل دی بلکې خاص کر د فیمیل ټیچر لپاره خپلې ډیوټۍ ته تلل یو خو ایریا داسې ده او بیا هم زمونږ حکومت دا مطالبات نه مني. نو
د دغه تنظیم نارینه غړي ملک شیر رحمان وایي چې د دوی روټي په داسې سیمو کې ده کومه چې د 100 کالو راسې د ترهګرۍ ښکار ده او امنیتي اهلکار ورته هم نشو تللی خو ولې دوی هلته تللي دي خپلې ډیوټي کوي او د دې باوجود هم حکومت دوی له پامه غورځولي دي.
مونږ 20,000 ټول فاټکه استادان دي هغوی ته تکلیف دی. فاټکه چې څومره مشکلات دي استادانو ته په دور دراز پهاړي علاقو کې سکولونه دي، هلته ترانسپورټ سهولت نشته. د دې مشکلاتو باوجود هغوی ډیوټي کوي. د پاکستان جانډه یې په هغه علاقو کې ودرولې ده چې په هغې کې آرمي هم رسۍ مشکله وه. نو د پکار دا و چې ګورنمنټ لای چې د ټول پاکستان نه اول دوی استادانو ته یې ښه پیکیج ورکولی، ښې لونسونه، ښې اپګریډ کولې. خو هلته اپوزټ مسله شروع ده.
ولې هم په دې لړکم چې سو سوارې د فاټا سیکټر د تعلیم څانګې سره بیا بیا د تماس نیول هڅه وکړه نو چا سره پکې هم خبرې اترې ونه شوې. د پام وړ ده چې فاټا ټیچرانو تنظیم دغه غړو وینا وه چې د 13-15 ورځو راسې د دوی خوشه 1500 ملګري استادان په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته هم روانه ده او تر هغې وه دوی خپل احتجاج جاري ساتي تر څو چې د دوی غوښتنې پوره شوې نه وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2013
دیار لزرا پنج سو اتیا ول زرا تسو اتیا او پنج لزرا و سو شپیت کلو ہرسا اور دلشے.
تاسو مشال ریڈیو ته غوږیدونکو د مخام پنځنی مې بجې کیدونکې دي. لړن خبرونه زموږ د همکار بشیر واخ ناور.
د پاکستان وزیر اعظم او افغان ولسمشر نن سهار له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته د ګیس رسولو پروژې ټاپي د پرانستې غونډې لپاره اشخاباد ته ورغلي دي. دا پروژه سبا پرانستل کیږي. د بلوچستان امنیتي چارواکي وایي چې نن غرمه مهال په کوټه کې پر اف سي ځواکونو یو برید کې یو سرتېری وژل شوی او درې نور ژوبل شوي دي. تحریک طالبان پاکستان مطبوعاتو ته په لیږل ایمیل کې د کوټې د دې برید تر څنګ په کراچۍ کې نن د یو ریټایرډ میجر د وژنې ذمواري هم منلې ده. پرون د قبلي سیمو خزینه استادانو پېښور کې د یوې مظاهرې په کولو سره له حکومت وغوښتل چې د دوی تنخواګانې دې زیاتې کړل شي. پاکستان په افغانستان کې د جوړجاړي بهیر پر مخ وړلو لپاره د څلور اړخیزې کمیټې د جوړولو خبره کړې. د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز پرون قومي سمبلې ته د وینا په مهال وویل چې په دې کمیټه کې به د پاکستان او افغانستان سربیره د امریکا او چین استازي هم شامل وي. په افغانستان کې ملګرو ملتونو ادارې یوناما او د همدغې ادارې د بشري حقونو دفتر پر کندوز د وسلوالو طالبانو د حملې په اړه نن خپره کړې ریپورټ ویلي چې په شلو ورځنۍ جګړه کې 209 هاتیا ملکي کسان وژل شوي وو او 1595 نور ټپیان وو. طالبانو کندوز ښار د سپتمبر له 28 څخه د اکتوبر تر 13 نیټې پورې نیولې وو چې د افغان امنیتي ځواکونو تر سختو عملیاتو وروسته یې خوشي کړ. نن سعودي عرب کې خلکو په هغه ټاکنو کې برخه واخیسته چې په لومړي ځل پکې ښځو ته د رایې ورکولو او کاندیدېدو حق ورکړل شوی دی. دې ټاکنو کې د پارکونو او کوڅو د پاکوالي لپاره د اړوند دفترونو چارواکي ټاکل شوي دي.
او اوس هم راځو د پاکستاني ورځپاڼو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان بیانوي.
وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د ګډې اعلامې تر مخه پاکستان او هندوستان دواړو د جامع مذاکراتو په بهاله اتفاق کړی دی. دغه مذاکرات به د امن، سلامتۍ، اعتماد سازۍ په ګامونو، کشمیر په مسلې، ولسي رابطو او نورو مهمو چارو په اړه کیږي. ادارې زیاتوي چې د اوږدې مودې څخه وروسته د پاکستان او هندوستان ترمنځ مذاکراتو لپاره لار هوارېدل یقینا یو ښه زیری او لوی پرمختګ دی. ادارې وایي چې خپلمنځي مذاکراتو د لارې د کشمیر مسله حل کېدی او نورو معاملې هوارېدی شي. ادارې لیکي له دې د هندوستان پاکستان سره یوازې د ترهګرۍ په موضوع خبرو کې دلچسپي لرلې ده، خو حقیقت دا دی چې د ترهګرۍ نه علاوه هم نورې داسې مسلې شته چې د کمو له امله د دواړو هیوادونو اړیکې د تاوتریخوالي ښکار دي. باید چې دواړه ملکونه یو ځای کښېني او خپل منځي معاملې هوارې کړي. بل خوا د قومي اسمبلۍ غړو لخوا د تحفظاتو په اړه جنګ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د قومي اسمبلۍ غړو پاکستان او هندوستان د خارجه وزیرانو ملاقات نه پس په جاري شوي مشترکه بیان د تحفظاتو اظهار کړی دی او ویلي دي چې د خارجه مشیر سرتاج عزیز سي پارلمان کې د مشترکه بیان نه پیدا شوي سوالونه جواب ورکړي. ادارې لیکي په دې موقع د اپوزیشن مشر خورشید شاه د وزیر اعظم او وزیرانو د غیر موجودګۍ طرف ته اشاره هم وکړه. ادارې په وینا چې وزیر اعظم او وفاقي وزیرانو ته د پارلمان بالادستی د تسلیمولو مظاهره کول پکار ده. د پالیسي سازۍ ټولې معاملې پارلمان ته راوړل پکار دي او حکومت له پکار ده چې بیا بیا د داسې شکایتونو موقع ورنه کړي. آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي افغان حکومت طالبانو سره د مذاکراتو لپاره تیار شوی او د خبرو اترو سلسله به د هغه ځای نه شروع کیږي چېرته چې ودرېدلې وه. ادارې په وینا پاکستان، افغانستان، چین او امریکې په دې خبرې اتفاق کړی دی چې افغانستان کې مفاهمتي عمل د تشدد خاتمه او په منطقه کې د استحکام د ودې یوازینۍ ذریعه ده. ادارې لیکي پاکستان د افغانستان برادر او ګاونډی ملک دی او پورم نه افغانستان د پاکستان د تجارت او معیشت لپاره مهم دی او بیا په خصوصي توګه خیبر پختونخوا په دې لړ کې ډېر اهمیت لري. ادارې زیاتوي په یو داسې وخت کې چې خیبر پختونخوا کې بهرنۍ سرمایه کاري لپاره اقدامات اوچتول کیږي افغانستان سره تجارتي به ګټورې وي. ادارې اخره کلي کې پاکستان او بلخصوص خیبر پختونخوا پر روان وخت کې تجارتي ضروریاتو لپاره د اقدامات اوچت کړي او ملکي پیداوار کې اضافه لپاره د کوټلې حکمت عملی هم جوړ کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. فورن پالیسی مجللی کی کسهم په پاکستان کې تونلارې تشدد زیات شوی خو هغه هیواد ترګرې پر ضد په موثر ډول ګامونه هم پورته کړی دي. بلخوا یوې سرنیزې ادارې د افغانستان په بغلان ولایت کې د ښځو د بندیخانو
کې د قیدیانو د سخت ژوند په اړه لیکنه کړې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې له ګل ایاز اورو.
فارن پالیسی مجلې کې په دې وروستو کې د امریکا سین برناډینو کې د سخت دریځه بریدګرو له پاکستان سره تړاو دا نظریه تاییدوي چې په پاکستان کې په لاندې کچه توندلاري تشدد زیات شوی، خو په تېر یو کال کې پاکستان ډېر په خاموشۍ سره د ورپکو پر ضد ډېر مهم ګامونه پورته کړي دي چې مشکل ول او ستاینې هم نه ده شوې. په انفرادي توګه هغه ګامونه څرګند نه دي، خو په مجموعي توګه یې د پاکستاني ټولنې لارښوونه کړي په سیمه کې امن او امریکا سره یې د اړیکو پر ځای کولو کې کردار تر سره کړی دی. مجله لیگ له تاریخ څخه د زده کړو په رڼا کې اهداف نور پراخ شوي، خو په دې هر څه کې پاکستان نیغ په نیغه طالبان بنخه کوي. مجله زیاتوي په فروری میاشت کې د سوونو هزارګانو په وژنو کې ککړ سرغنه عثمان سیف الله کرد د وژلو سره په بلوچستان کې د لشکر جنگوي وسله والې ډلې ملا ماته شوه. فارن پالیسی مجلې کې په پاکستان کې د فرقه ایزې کرکې خورولو پر ضد کمپاین یوازې د لشکر جنگوي ډلې پورې محدود نشي پاتې کېدی، بلکې د ټولو خلاف دی. مجلې کې د پاکستان یوې څېړنیزې ادارې پیپس د شمیرو تر مخه امنیتي ادارو د لټون شلو مهمو عملیاتو کې د ورپکو تر سلو زیات مهم مشران نیولی دي چې اهل سنت و الجماعت ګوند سره یې تړاو درلودو. فارن پالیسی مجلې کې د فرقه ایزو ډلو پر ضد ګامونه اخیستل ډېر زیات ضروري دي، ځکه چې دغه ډلې نورو ورپکو ډلو ته زمینه برابروي. بلخوا څېړنیزه اداره انسټیټیوټ فار وار اینڈ پیس رپورټنګ په یوه مقاله کې لیکي چې د افغانستان په بغلان ولایت کې د ښځو بندیخانه کې قیدیانو سره ښه چلند نه کیږي، زورول کیږي او ژوند یې ورته ډېر زیات مشکل کړی دی. قسم په جیل کې د شکایت لپاره یو ځای موجود دی، خو ښځې دغلته د ورتلو نه ویریږي، ځکه چې د هغوی په شکایتونو عملي ګامونه نه پورته کیږي. په مقاله کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن استازي شفیقه چې په گاونډي ولایت قندوز کې دا په حواله وای، د بغلان بندیخانی دورې پر مهال ورته هیڅ قسمه شکایت نه دی ورکړل شوی. دوی وای د دې شکایتونو نه خو تصدیق کوي او نه هم تردید. د دوی په خبره په بندیخانو کې د زیاتو قیدیانو له وجې مسلې جوړیږي او په ځانګړي توګه د ښځو لپاره جیلونو کې داسې مسلې موجود دي. شفیقه وای چې د ښځو لپاره جوړ بندیخانو کې دومره ځای نه وي چې قیدیان خپل ماشومان له خپل ځان سره وساتي، او هغه ماشومانو لپاره ځانګړي ځایونو نشتوالی هم موجود دی، نو ځکه د تشدد او کورنۍ جګړې رامنځته کیږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ایران موافقه کړې چې د نړیوالو بندیزونو په بدل کې به خپل اټومي فعالیتونه محدودوي. آیا دا اقدام به کومې ګټې ولري او کنه؟ راتلونکي کال به د ایران لپاره ځکه هم ډېر مهم وي چې په دغه هیواد کې دوه لوی انتخابات ترسره کیږي، او د کال په لومړیو څلورو میاشتو کې به د نړۍ لخوا د ایران پر ضد لګول شوي بندیزونه په تدریجي ډول لرې شي. په دې اړه د آزاد اروپا د مرکزي څانګې د راپور مهمې برخې له ملالۍ بشیر ناورو.
د ایران او نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ اټومي مذاکراتو موضوع د 2015 کال د خبرونو په سرټکو کې راتله. په 2014 کال کې به معلومه سي چې دا موافقه به څه ډول د ایران راتلونکی تغیر کړي. په داسې حال کې چې د فبروري میاشتې په 26 په ایران کې دوه د لوی کچې انتخابات کیږي، او همداراز به د 2014 کال په لومړۍ روبه کې د اټومي موافقې له مخې اقتصادي بندیزونه لرې سي، نوی کال به د ایران لپاره ډېر مهم وي. له دې انتخاباتو څخه په یوه کې به رایه ورکوونکي نوی پارلمان ټاکي. دوهم انتخابات د مجلس خبرګان لپاره کیږي چې شاید د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی ځایناستی په هغه صورت کې وټاکي چې دی مړ سي. اوسنی پارلمان په 2012 کال کې ټاکل شوی و، او پکښې د سخت دریځو محافظه کارو اکثریت دی چې د ولسمشر حسن روحاني ملاتړي دي. حسن روحاني چې نسبتا منځلارې ګڼل کیږي، په 2012 کال کې ولسمشر وټاکل سو. د کمپاین پر مهال روحاني د اقتصادي ودې او ټولنیزو اصلاحاتو او له نړیوالې ټولنې سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه د کار کولو ژمنې کړې وې. د ایران سخت دریځو د اټومي پروګرام د مذاکراتو پر مهال تل خپل مخالفت څرګنداوه، خو په همدې حال کې پر روحاني فشار راوړ چې ایرانیانو ته ټولنیز او کلتوري ازادي ورنه کړي. که حکومت پلوه او منځ دریځه کاندیدان په پارلمان کې څوکۍ ترلاسه کړي، دا به روحاني ته زمینه برابره کړي چې د اقتصادي اصلاحاتو پلانونه پلي کړي او د دوهم ځل لپاره ولسمشري ته د بریالي کېدو امکانات یې زیات سي. خو حقیقت دا دی چې مذهبي کړي د ولسمشر په ټاکل کېدو کې رول لري. په داسې حال کې چې روحاني په خپله هم د دې کړیو غړی دی، خو په دې کړیو کې د زیاتو سخت دریځو تسلط دی. دی به بیا هم د هغو سخت دریځو له مخالفت سره مخامخ سي چې د مهمو ادارو چارې پر غاړه لري، چې پکښې قضایه او اسلامي سپاهي پاسداران انقلاب شامل دي. په راند کارپوریشن څیړنیز مرکز کې یو مشر څیړونکی علی رضا نادر فکر نه کوي چې د روحاني د پلویانو لپاره به په راتلونکي کې د ګټې لپاره ځای وي. دی وایي اقتصادي تکنوکراتان چې د روحاني ملاتړ کوي یوازې په هغه صورت کې پارلمان ته بریالي کېدای سي چې رژیم ورته د لوی ګواښ په سترګه ونه ګوري. مجلس خبرګان به ستر مذهبي مشر انتخابوي او د هغه کار به څاري. کاندیدان د پاسدارانو شورا له 12 غړیو څخه دي چې د دې شورا جوړښت هم د مذهبي مشرانو تر اغیز لاندې دی. ویل کېږي دغه ادارې تل هغه کسان چې د اصلاحاتو پلوي کوي او یا هم مذهبي مشر ته ډېر وفادار نه بلل کېږي نامناسبه ګڼلې. اوسنی ستر مذهبي مشر شپږ اویا کلن دی او د ناتایید سویو راپورونو له مخې په 2014 کال کې د سرطان تر درملنه لاندې و. که څه هم د آیت الله علي خامنهیي روغتیایي وضعیت شکونه راپورته کړي چې د ده د مړینې په صورت کې به څه کېږي. په ځانګړې توګه که منځدریځي کسان د مجلس خبرګان غړي سي ښایي زیات اصلاحات رامنځته سي. کله چې اټومي موافقه په بشپړه توګه پلی سي اقتصادي بندیزونه به په تدریجي ډول ایسته سي. ایران به کنګل سویو مالي مرستو ته هم لاسرسی ومومي چې تر 50 میلیارد ډالرو زیات اټکل کېږي. ایران دغه پیسې د صنایعو په پرمختګ کې کارولی او بیکاري کمولی سي. ایران به د تیلو صادرات هم زیات کړي چې د بندیزونو په پایله کې نیم سوي وو. د ایران د تیلو وزیر بیجان زنګانا په نومبر کې وویل چې که یو ځل بندیزونه لیرې سي تهران پلان لري چې د ورځې اضافي 15 لکه بیرله تیل صادر کړي.
زموږ همکاره ملالۍ بشیر وه. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د حکومت د مخالفینو بریدونه دوام لري، ولسمشر محمد اشرف غنی اسلام آباد ته له سفر وروسته ویلي چې د سولې خبرې په څو اونیو کې پیلیدونکي دي. دغه راز د افغانستان د سولې عالي شورا هم هیله څرګندوي چې دغه خبرې به پیل شي. بلخوا د پاکستان یو لوړ رتبه چارواکی هم وایي چې د سولې د خبرو د پیل لپاره د مشورو لړۍ په راتلونکو څو ورځو کې پیلیدونکي ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار سلطان محمد سرور ناورو.
د سولې د عالي شورا غړي حبیب الله فوزي ازادي راډیو ته وویل چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی پاکستانی چارواکو سره د سولې په هکله جدي خبرې کړې دي او وسله والو مخالفینو سره د خبرو پیل مونږ سولې ته رسولی سي. هغه وویل چې د افغانستان د سولې شورا هم هیله منه ده چې د سولې خبرې به په راتلونکو څو اونیو کې پیل سي. طالبانو سره د خبرو پیل هغه یوه لاره ده چې مونږ سولې ته رسولی سي، او لکه څنګه چې جمهور رئیس ویلي مونږ هم خوشبین یو او هیله من یو چې کیدای شي په راتلونکو دوو یا دریو اونیو کې خبرې پیل سي. د افغانستان جمهور رئیس په اسلام آباد کې د خپلو وروستیو خبرو د نتایجو په هکله پرون خبریالانو ته وویل چې د آسیا د زړه د کانفرانس ګډونوالو په افغانستان کې د یوې دایمي سولې د راوستلو لپاره د همکاري ژمنه وکړه. هغه له احتیاط ډکه خوشبینی څرګنده کړه او وویل چې د سولې خبرې به د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې ترسره شي. خو هغه دا هم وویل چې پاکستان ژمنه کړې ده چې د هغو ډلو خلاف به په خپله خاوره کې اقدامات کوي چې په افغانستان کې سولې ته غاړه نږدي. جمهور رئیس اشرف غنی وویل چې موږ غواړو راتلونکی کال مو د تیر کال په څیر نه وي.
دی وایي زموږ اساسي هدف دا دی چې راتلونکی کال باید د تیر کال تکرار نه وي. له همدې امله لومړی باید زموږ امنیتي ځواکونه او بیا ټول خلک ډاډه اوسي چې دا به یوه باعزته با افتخار او د افغانستان د اساسي قانون سره سمه سوله اوسي.
بلخوا د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو مشاور هم د جمعې په ورځ موویل چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې لپاره د مشورو لړۍ به په راتلونکو څو ورځو کې پیل سي. خو سرتاج عزیز د پارلمان غونډې ته دا هم وویل چې دا به له وخته مخکې وي چې وویل شي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مری د خبرو دوهمه مرحله کله پیلېږي. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې لومړنۍ مستقیمې خبرې په تېرې جولای میاشت کې اسلام آباد ته نږدې په مری کې شوې وې. خو د خبرو دوهمه مرحله وروسته له دې په ټپه ودرېده چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر چې دوه کاله پټ ساتل شوی و خپور سو. سرتاج عزیز زیاته کړه چې د آسیا د زړه د کانفرانس ټولو اړخونو د افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان رول او ژمنې ومنلې او ژر به د خبرو د پیل لپاره یوه ګډه کمیټه جوړه کړی شي. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې د سولې ټینګار سیمې ته اهمیت لري او د سیمې ټول هیوادونه او نړیواله ټولنه ښایي په خپلې ګډې همکاري دغه جنګ ځپلي هیواد ته سوله راولي. سره لدې چې په اسلام آباد کې د آسیا د زړه وروستي کانفرنس په افغانستان کې د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره یو څه هیلې راژوندۍ کړې دي، خو دا چې دغه هیلې به تر کومه حده ترسره شي دا به په راتلونکو څو اونیو او میاشتو کې وکتل شي.
دا مشال ریډیو ده.
فاینانشل ټایم ورځپاڼې لیکلي په افغان طالبانو کې د مشرې پر سر د اختلافاتو له کبله خپل منځي تشدد مخ په زیاتېدو دی او د سولې خبرې یې هم له مشکل سره مخ کړې دي. په مقاله کې راغلي چې اوس مهال د هر چا نظر په پاکستان دی چې دا رنګ د دې هیواد پوځ له ویشل شوو طالبانو سره څنګه چلند کوي او هغوی په کومو شرایطو د سولې خبرو ته راضي کوي. د دې لیکنې غټې برخې له اسرار عالم مومن ناورو.
په مکاله کې راغلی دی په دې وروستیو کې د افغانستان دننه یو شمیر ناوړه پیښې رامخته شوې، لکه د طالبانو لاسو ته د څه وخت لپاره د کندوز ښار پریوتل، د داعش ډلې راپورته کېدل، د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ځنډېدل او په هیواد کې روان اقتصادي بحران هغه ستونزې دي چې افغانستان یې سخت ځپلې دي. پر دې سربیره په افغانستان کې د طالبانو ترمنځ په مشرۍ د اختلافاتو له کبله تشدد او د وسلولو خپلمنځي جګړې هم زیاتې شوې دي. لا هم دا خبره واضح نه ده چې د طالبانو مشر ملا منصور زخمي دی او کمل شوی، او پر دې اړه د طالبانو لخوا وضاحت هم د تسلۍ وړ نه دی، ځکه چې هغوی هڅه کوي چې خپلمنځي شخړې پټې وساتي. د طالبانو د پخوانی مشر مولا عمر د مړینې خبر تر راتلو وروسته مولا منصور د طالبانو مشر وټاکل شو، او د ورځپاڼې په خبره منصور د مولا عمر د مړینې خبر تر دوو کالو لپاره پټ ځکه ساتلی و چې دارنګ خپل پوزیشن مضبوط کړي. یو شمیر ناراض طالبان تور لګوي چې مولا منصور د پاکستان ایجنټ دی. داسې رپورټونه دي چې کېدی شي د هغه مرستیال مشر هبت الله خونزاده د طالبانو عبوري مشر ونومول شي، او هم دا قسمه رپورټونو له وجې داسې شکونه پیدا کیږي چې مولا منصور وژل شوی یا سخت زخمی دی. په مقاله کې راغلی دی د دا قسمه پیښو له کبله د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لا پسې له مشکلاتو سره مخ شوي دي. په افغانستان کې د روان حالاتو له کبله کابل سخت ځپل شوی، او افغان حکومت د دې جوګه نه دی چې له غټو ښارونو بهر د هیواد په نورو برخو کې خپلې پالیسۍ او پروګرامونه په بشپړه توګه عملي کړي. په داسې حال کې چې ځینې کلیوالي سیمې د وسلوالو لاسو ته روانې دي، د حکومت او ولس ترمنځ واټن هم په زیاتېدو دی. د افغان حکومت په اسلام آباد کې د ایشا زړه کانفرنس څخه ډېر امیدونه وو، او تمه یې درلوده چې په دې غونډه کې به د سولې د خبرو لپاره ملاتړ ترلاسه کړي. که څه هم د غونډې ګډونوالو په افغانستان کې د خبرو د لارې د امن راوستو ملاتړ وکړ، خو د طالبانو ترمنځ د خپلمنځي اختلافاتو له کبله داسې نه ښکاري چې د سولې خبرې به زر شروع شي، ځکه چې همدې اونۍ په هرات ولایت کې د مولا منصور ډلې او محمد رسول ډلې وسلوالو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه سل کسان وژل شول. په مقاله کې راغلی دی په کوټه کې په مولا منصور برید د پاکستان استخباراتي ادارو لپاره هم ډیره د شرمندګۍ خبره ده، ځکه چې دا ښایي د طالبانو مشرتابه د پاکستان پر خاوره ژوند کوي. کابل هم په پاکستان نیوکې کوي چې پر خپل ځمکه یې افغان طالبانو ته ځای ورکړی، خو د امریکا او ناټو چارواکي وایي چې د افغانستان پر لږ تر لږه درې ولایتونو کې د داعش وسلوالې ډلې موجودګي او عملیات تر ټولو زیات د اندېښنې وړ دي.
اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. په مومند ایجنسۍ کې د 950 زیاتو له زلزله ځپلو سره د مالی مرستو شروعات شوې دي. دغه مالی مرستې به په دغه متاثرینو داسې تقسیموي چې د کوم تنکور په جزوي طور باندې نقصان رسېدلی وي هغه ته 1,00,000، او د چا کور چې په مکمله توګه تباه شوی وي نو هغه ته به 2,00,000 روپۍ ورکول کیږي. په دې اړه نور تفصیل د شاهنواز ترکزین اورو.
په محمود ایجنسی کې د زلزله ځپلو سره مالی مرستې پرون شروع شوې چې دغه زلزله ځپلو چې بور سره مرستې کېږي شمېر 950 دی چې د دوی کورونه په نیمایي او یا په مکمله توګه ړنګېدلي وو. پرون 343 تنانو ته چې پکې د 2 تنانو کورونه مکمل ړنګېدلي هم وو 3.5 میلیون روپۍ ورکړې شوې. د انبار اوسېدونکي زیارت خان سره مې خبرې وکړې چې هغه ته هم د 2,00,000 روپو چیک میلاو شوی دی. نو وی ویل
بس خپل کار به روان کړو، انشاءالله ګزارې والا کار به روان شي. زموږ پوه شولې په دې
دی په یو کمره دوا باد کو ځان لرګونم بس خوشاله وخت په دی خبر ډیر زکه کنه چې لکه موږ سیندا دوش یا لګا غړي موږ فسار اٹینګش لا چر دی ورش کوم غوند پرې وتی و سلامي کمره پرې وتی نور ټول کرک دی لکه مکمل
دغه معلم رستیا خستون کې هر تن وې چې دغه په دی روپو خو کور نه جوړیږي خو بیا هم د جوړونې کار پر شروع کول شي نو څه به ور سره خپل روپي خرچ کړي او د سر سورې به پیدا کړي
زما رحیم خان
رحیم خان د کوم ځای
د کوټ میاګان بس گزاره به پیوشه کې نیس کاپی نه دینن سبا نو خان نه ډیر شي وی دي ټول باندې کړی کې شي وی دي نو به دې به موږ کورونه دا شي دغه به پیراوړو دا بانسونه مانسونه لرګي مرګي به بیا چو د خیر نن سبا خو خاطی ماټی ډیر ګران دي یار په وطن حسو په بز دغه د خټمار دی علاقه ډیر غریب علاقه ده کنه به هیڅ سم دغه کې نشته دین زاس بس گزاره دین داد دی بس
امبر د محمد جن سه لټول زیاته پسمنده سیمه ده چې دغه سیمه ولس یا خو بارونی کروندې کوي او یا بیا په غرونو کې کانه وباسي هیڅ ګل یو سپینګره دي او وی ول چې دغه مزدوري هم د خطرې سره مخ ده
روزګار خراب شو دي دغه شری یری دي څو پټی له خپل باندې شبو ولې ټیټر نشبو ولې نو دا ډیر ده کنه به مونږ له یی راځای او په کور ناشته ټول خلک روزګار نو خو کمیټې کړي امبار یو کوون لکه ځلې شي ځای نه بچای نه لوی نه زور خدای په قیران دي امبار ډیر غریب دي ټول جلسې کې امبار ډیر پاتې دي نو حکومت نو سمې ربانی او کې څلور لکه کړي خو کوټه بیا غریبانه نو وشي نو غوا به له خرڅې لنګي سمال به له خرڅې کوټه وبې کیږي
دا محمد ایجنسی د پولیټیکل ایجنټ وقار علی خان لخوا مشال ریډیو ته د ورکل شوی معلوماتو تر مخه په دې زلزله کې شپږ تنان مرشي هم وو چې د هر وژل شوی کورنۍ ته شپږ شپږ لک روپۍ او څوار ل زخمیانو ته شل شل زره روپۍ لدی وړاندې ورکړل شوې دي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د قبایلی سیمې د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ټی ایم ای ویلي چې د خیبر ایجنسۍ د تیرا د بیکوره شوو خلکو مالی مرستې راغلي دي او دا به ورته د دسمبر 28 نیټې نه د موبایل سیم او ای ټی ایم کارډ له لارې ورکول کیږي خو اول به دوی ټولې قبیلې د جرمی کوهاټ مرکز نه په ټاکل شوو ورځو باندې خپل موبایل سیم او ای ټی ایم کارډ ترلاسه کوي د دغه ریپورت تفصیل د فرهاد شنواری نورو
د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای چارواکي وایي چې د تیره هغه متاثرین چې په 2014 کال کې بې کوره شوي وو او بیا بیرته خپلو کلیو ته ستانه شوي دي دوی ته به د دسمبر 28 نیټې نه د جرمی کوهاټ مرکز نه موبایل سیم او ای ټی ایم کارډ ورکولی شي او بیا به پرې 25,000 روپۍ ترلاسه کولی شي او دغه مرسته به هغو متاثرینو ته ورکول کیږي چې په 2014 کال کې په فیز 1 او فیز 2 کې د جرمی مرکز او دورانی کډوالو کیمپ نه خپل د ستنېدو اسناد اخیستي وو او د پولیټیکل چارواکو لخوا ورته په هغه وخت کې د 25,000 روپو چک نو میلاو شوی په دې حق له د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای اپریشن اینڈ ریلیف آفیسر عادل ظهور مشال ریډیو توای
پیسے وہ یوشتم تاریخ نہ منگ جرمی کوارٹ باندھ منگ تا ہب جو کڑے دل تا اے ٹی ایم کارڈ وجہ سے ملا ہوئی اے ٹی ایم کارڈ بم اور کئی سم کارڈ بم اور کئی وہ تو سب پتہ ہے کہ ددی پیسوں کا پارا دا پیمنٹ انسٹرومنٹ ہے نا سوک چدانی تا نا یاگی تم پیسے نہیں ہوا بولے تو پہ جو سسٹم دے سے او ار یو کاست په خپل راشي او خپل سم او خپل ټی ایم په خپل واخلې چې چا په نامه پرچوي او دین علاوه کوم خلک بهر وی د ملک نه بهر وی یا وفات شوی وی یا غوی او داغي پیسې خپل څوک خلی نو هغه لپاره غا فارم آل لري چې کوم الټرنیټ بنفیشری ول لري هغه په پولیټیکل ریجستریشن سره جمع کوي دا هم تر هغه ایته په نه پاسو دا خپل ټی ایم کارت او سم ورکو
د باډي او تیرا د متاثرینو یو مشر صوبت خان پردی په دې حق لا خپل احساسات صدا سے شریک کړل
مونږ په دې باندې انتهایی خوشحالي یو خو پتیرا کې دا سه علاقه خبرې جنسي چې پاوې کې اوسه پورې بینکونه نشته او دا د پېښور نه تقریبا 145 کیلومتر لرې ده مونږ دا وایو چې یو مونږ ته ارزي بینک د تیرا د پارا راکړو چې داخله کلته لوکل خپل پیسې اخلي نو دا به ډېر ښه
اف ڈی می وای چې د مالی مرستې موبایل سیمونه او ای ټی ایم کارډونه به په 28 او 22 دسمبر اکاخیلو ته په 23 او 24 دسمبر به شلوبر ته په 25 او 26 دسمبر به کمبرخیل او بر کمبرخیلو ته او په 28 او 28 دسمبر به ملک دین خیلو ته او 29 او 30 دسمبر به کمرخیلو ته ورکول کولای شي او په دې سیمه کې میشتو نورو قبیلو خلکو ته به د یو دیرشم دسمبر نه د جنوري پنځمې نیټې پورې میلاو شي. یاد دیوی چې په 2013 کال کې د تیرا میدان نه د وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو له امله په زرګونه کورنۍ بې کوره شوې وې، خو اوس دغه سیمه د پوځ تر واک لاندې ده او خلک ورته ستانه شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
او د روانې خبرونې په پای کې راځو یو بل رپورټ ته. د کراچۍ سیمې یوازینی د رباب جوړولو استاد، څوک چې د جوړولو سره سره د رباب غږولو هنر هم لري، وایي چې د دا دنده د 22 کالو راهیسې جاری ساتلی، ولې لا تر دې دمه هیڅ یو تن د دنه د رباب جوړولو هنر نه دی زده کړی. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه محمد عمران راکوي.
د کراچۍ په بنارس سیمه کې د رباب جوړولو او سمولو استاد سویل خان، کوم چې د صوبې یوازینی د رباب جوړولو دکان لري، د 22 کالو راهسې هم دغه دنده کوي او دا ورته د پلار لخوا په میراث کې پاتې شوی.
په دې غونډ صوبه سیند کې چې دی صرف زمونږ دا یو دکان دی چې دا ربابونه جوړوي او ریپیر کوي. د 1965 نه دا کار شروع دی زمونږ په دې کراچۍ کې او په دې ځګي باندې مونږ یو رباب جوړو، یو سیتار جوړو. داسې بیا په دې کې اوس ما د هونزا والا یو رباب غږی، هغې ته چرده ویلې کېږي، نو مونږ اوس
کراچۍ کې د وسلوالو پر ضد روان عملیاتو او په دې دنده د اغیز په اړه سویل خان وایي چې د هغه په دنده هیڅ اغیز نه دی پرېوته.
په دې مسله کې زموږ الحمدلله چې په دې کار باندې زموږ څه اثر نه دی پرېوته، او باقی چې کم روزګار دی ټولې دنیا روزګار کمیږي، جو زموږ سره هم کمیږي او چې ټولې دنیا روزګار سیوا کیږي زموږ سره هم سیوا کیږي، خو دا په دغه جنگ جګړو په دې په دغه باندې چې دی زموږ په کاروبار باندې هیڅ اثر نه دی پرېوته.
په ښار کې میش پښتنو د هغوی د رباب سره د مینې په اړه نوموړي وویل چې د بېلابېلو مو خلک د یو بلا بدله خوخه لري.
کراچۍ په حواله باندې دا ده چې لکه دلته چې کم خلک موجود دی کنه، نو په دې کې مختلف علاقو خلک دی، نو دیر اور باجوړ والے چې دی نو هغه رباب هم خوخی او ستار ډیر زیات خوخی، خو د سوات او پرنو د دیخوا نور علاقې چې دی مردان سوابی د خبر دا خلک چې دی دا رباب ډیر زیات خوخی.
سهیل خان د رباب جوړولو او سمولو د استاذي سره سره د رباب غږولو هنر هم لري او وایي چې هغه د هر هغه چا نه زده کړه کړي چې د دوی دکان ته راغلی او د رباب غږولو استادان وو.
استادان خو به زما ډیر شی دی چې کم یو کس په هغه ټایم کې راتلو، چانه چې به مې ټکی زده کوو زما استاد بو، او یو استاد خو نو چې لګول زه په خپل ځینا سو مکار به مې کوو خپل والد صاحب سره.
د دې پښتنې په جواب کې چې تر اوسه کوم شاګرد پیدا کړي یا چاترې د رباب جوړولو هنر زده کړي او کنه، سهیل خان وایي چې تر دې دمه هیڅ یو تن د هغه نه د رباب جوړولو هنر نه دی زده کړي.
یو کس راغلی او هغه راته ویلو چې یاره زه جوړول زده کول غواړم، خو بیا هغه را نغې، او هغې وجوهات دغه دي چې لکه هر سړی دلته کې روزګار لره غلی دی، نو هغه سره دومره ټیم نشته دی چې لکه هغه زما سره جوړولو کار زده.
سویل خان د رباب جوړولو او سمولو سره سره د درد دلو خوښو د پټیو کولو هنر هم لري چې اوس یې دغه کار زیاتره خپلو شاګردانو ته پرېښی او خپل زیات وخت د رباب جوړولو او سمولو کې تیروي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د خبرونې په پای کې یو ځل بیا زموږ د همکار بشیر ګواخنا لنډ خبرونه اورو.
د پاکستان وزیر اعظم او افغان ولسمشر نن سهار له ترکمنستان څخه د افغانستان لارې پاکستان او هندوستان ته د ګیس رسولو پروژې ټاپي د پرانستې غونډې لپاره اشقآباد ته ورغلل. دا پروژه سبا پرانستل کیږي. د بلوچستان امنیتي چارواکي وایي چې نن غرمه مهال په کوټه کې پر اف سي ځواکونو یو برید کې یو سرتېری وژل شوی او درې نور ژوبل شوي دي. تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمواري اخیستې ده. پرون د قبایلي سیمو ښځینه استادانو پېښور کې د یوې مظاهرې په کولو سره له حکومت وغوښتل چې د دوی تنخواګانې دې زیاتې شي. دوی ویل چې دوی په ډېرو سختو ځایونو کې او په مشکلاتو کې ماشومانو ته تعلیم ورکوي، نو حکومت دې غوښتنې ومني. پاکستان په افغانستان کې د جوړجاړي بهیر پر مخ وړلو لپاره د څلور اړخیزې کمیټې د جوړولو خبره کړې. د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز پرون قومي اسمبلی ته د وینا په مهال وویل په دې کمیټه کې به د پاکستان او افغانستان سربېره د امریکا او چین استازي هم شامل وي. په افغانستان کې ملګرو ملتونو ادارې یوناما او د همدغه ادارې د بشري حقوقو دفتر پر کندوز د وسلوالو طالبانو د حملې په اړه نن خپاره کړې رپورټ کې ویلي چې په شل ورځنۍ جګړه کې 209 هتي ملکي کسان وژل شوي وو او 509 پولیس زخمي شوي وو. طالبانو کندوز ښار د سپتمبر له 28 څخه د اکتوبر تر 13 پورې نیولی وو.
نن سعودي عرب کې خلک په هغه ټاکنو کې برخه اخلي چې په لومړي ځل پکې ښځو ته د رایې ورکولو او کاندیدېدو حق ورکړل شوی. د ټاکنو کې د پارکونو او کوڅو د پاکوالي لپاره د اړوندو دفترونو چارواکي ټاکل کېږي. او عراق له خپلې خاورې څخه د ترکیې پوځیانو د ویستلو په سر انقرې سره مذاکرات ختم کړي او له ملګرو ملتونو یې غوښتي چې ترکیې پوځیان له شمالي عراق وباسي. بلخوا د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په یوه مرکه کې ویلي چې دی به د عراق غوښتنو ته غاړه کېنږدي.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختمیږي. زه فرخنده اسد خبرونو بیان بشیر ګواخ او زموږ تکنیکی همکار اسحاق امیری درنه اجازه واړو. تاسو هم پر دې سپو اوس ډیوه ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان او شپه مو په خیر.